سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مخستن 9 بجې دی. تاسو اوس موږ د ازادي رادیو نوري په مو کې د دې سات خبرونو ته. بریتانوي چارواکي وی چې یو افغان خزه چې فرشته جامی نومیده پلان یې درلود چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له دغه هیواد څخه افغانستان ته سفر وکړي. د ترهګرۍ د جرمونو په تور مجرم او پیژندل شو. د بریتانیا پولیسو یو اعلامیه خبره کړې چې وایي د لیسټر ښار محکمې پرون د پنځشنبه په ورځ فرشته جامی مجرم او بلله. د پولیسو په وینا دغه شپږ دېرش کلنه ښځه په ترهګریزو فعالیتونو کې د ګډون په تور مجرم وموندل شوه. پولیس وایي چې فرشته جامی د ځان او خپلو ماشومانو لپاره افغانستان ته یو طرفه ټکټ اخیستی و او غوښتل یې چې هلته د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې سره یو ځای شي. پولیسو د هغه له کور څخه یو نغدې پیسې هم ترلاسه کړي. د بریتانوي پولیسو په بیان کې دا هم ویل شوي چې فرشته جامی د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې افراطي او تاوتریخوالي مواد خپاره کړي دي. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن په 14 کې لک تر لګه څلور کسان ټپي شوي دي. د راپورونو له مخې د جوی زندجان په جماعت کې یو لاسي بم پر هغه لمونځ کوونکو گزار شوی چې د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د تربګنۍ یو پیښه یاده کړې چې ګرانه ده په خپلواکه توګه تایید شي. دوی همدارنګ ویلي چې دوه مشکوک کسان یې نیولي چې له پیښې وروسته یې د تیښتې هڅه کوله. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول دونو او بریدونو مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه اخیستی. کابل او کندز په وروستۍ درې ورځو کې د بریدونو شاهد وو. په کابل کې د پنجشنبه په ورځ کور او ښار جوړونې وزارت ودانۍ په مخ کې چاودنه وشوه چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبل واړول. او تر هغې مخکې د سه شنبه په ورځ کندز د یوې چاودنې شاهد وو چې مسولیت یې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په غاړه واخیسته او په نتیجه کې 15 کسان مړه او نور ټپیان شوي وو. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر پیولاریون کې د خلکو پر ګڼګونه وروستلې وو پنلې چې کار یې قصدن کړی. د مونشن یو جګ پوړي سرانوالی ګبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنتقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. هغه ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی سرانوالی په توګه دنده مختبی همدارنګه وویل چې مشکوک افغان د پښتنو او سوالونو په محل د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ سرګندونې وکړي چې د دې تر شا یې مذهبي انګیزې بولي. خو نوموړي د هغه د سرګندونې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد نوري خودلای ویلي دي چې هغه څلورویشت کلن افغان دی. په دې پیښه کې شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیښو چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه راپورته کړي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشت ټاپه په سیمه کې هغه وخت وشوه چې د دوو مسافروړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وشو. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه پر ځای مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت یې خطرناک هم ښودل شوی دی. د افغانستان په لویو لارو سړکونو کې دا ډول پیښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي نښو نشټوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي. نن د سلواغ یادل وی د میاشت شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند یې ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې دا ورځ د افغانستان د تاریخ بریا ورځ بللې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1999 کال د ډسمبر په 24مه پر افغانستان یرغل وکړ چې برته وتلو بهیر یې د 1983 کال د مې په 15مه پیل او د 1989 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. د دغه یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ تاړ شول او ډیر ښارونه او کلي ویجاړ شول. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي روسي او اوکرایني لوړپور چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډې کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي، او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په 14 کې لک تر لګې یو لس کسان وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. د ملیشو یو سیمه ایز چارواکو ویل چې کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان تتلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي او چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونو د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوله. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سکل شپږ اشاریه 9 میلیون ډالرو ته لوړ شي، چې د 2018 کال په پرتله 3.5 سلنه زیاتوالی کوي. د دې سیالیو ګټونکو ته به هم 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي فرهنګي مجلې ته، ادبي مجلې ته البته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار احمد شیبر به تاسو ته وړاندې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند یو راپور لرو. دا به واورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ډلې ټیټ پوړي غړی او جګپوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونو کې دي. طالبان حکومت ویان هم د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. دا راپور واوري بیا ادبي مجله هم درته وړاندې شي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی یا داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که طالبان لشکر منصوری، یک واحد بمب‌گذار انتحاری متشکل از جنگجویان جماعت انصارالله و القاعده را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان از این قطعه انتحاری علیه داعش و دیگر جبهات مخالف خود استفاده می کند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از جمله گروه های نظامی و سیاسی هستند که حملات را علیه طالبان در کابل و تعداد از ولایت دیگر افغانستان سازماندهی کردند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه های امن و کمپ های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه‌فتح‌الله، شهر نو و وزیر اکبرخان شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، رهبران ارشد القاعده به مناطق روز
قدر منوریدونکو، په ډیره بخانه سره چې تاسو ته د ری راپور په دری بڼه نشه شو، د همدغه راپور پښتو بڼه به وسواوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصارالله ترهګري زوډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصارالله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهر نو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده چکپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلی په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د چکپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کور نه ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بېرته کور ته راوګرځم که نه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په همغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
د طالبانو حکومت ویان د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد ترونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې عامه ذهنیت تخریبوي او په خبره یې له دغه ادرسه د افغانستان پر وړاندې تبلیغات کوي.
د یادونې ده چې اسلامي ډلې یادایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی، چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 9 ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1200 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګر د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وه طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ده فبروری 14 پنڑی که ده مینی ورسته. چرنگ ده ورس ده عشق ورس تاکل شده. وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات ښه بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاڅکي باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. ته
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوې بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څیړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د آزادی او انتخاب یو تجربه بولی چې د په باور عشق باید د مقابل لوري آزادی او شخصیت ته درناوی وکړي او هغه د خپل غشتنې لپاره محدود نکړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي. البته له اروپایي دود سره په څه توپیر، په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یو روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګي شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راخی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی. بل والنټاین د انټرام ناشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وي تړلې. دا والنټاین مشهور شو. آخر امپراتور خبر شو، د یې زنداني کړ. دی په زندان کې پوی وساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان و بل تلیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیرې شي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیا ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق بخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره بخوانی چې آغاز نشي تعینیدای. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق ډیر شاربلی پرته له شکه چې شعر دی. دا ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او کرا سره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت، ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرجنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرې نه خود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زمالپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ. راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی شي. راشه راشه چې بې تا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډیر خوند راکو، د یو لوستونکي په صفت. یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت، په دې شعر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي. کنه پیکاسو وای وای رنگونه لکه راتلون کې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي. یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنی شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کاوه چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصل ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې، او ممکن په سیمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی. کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور لته سوور
یو مثال وکړم په دې خاطر چې موږ د موضوع لپاره روښانه شي، وایي چې هغه لار خو غږ لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلوم نه ده چې څوک لار چېرته لار، معمولا دغه شان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کو او د هغه ځای معلوم کو. دا باید خپله لوستونکی یا اوریدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوچه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څوک داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوچه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي یو روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې ږ حرکت وکړه تخمانه درکړي یو شی تم دي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حال دا کېدی شي د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوویستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فرضاً مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا ماګه تاسو نو مطلب ته د لو خو راکنه د کلماتو یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
ان مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه ته نو وسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او نو مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي. هغه حالت خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې یعنی هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور خفګان بیان ده. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلاً د حس کې لام شي.
یعنی له هر څه یعنی له هر څه بله، یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پهلې په شرطیا جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو شی استلال رو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شاید چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم او بیا ځوان سو بیا بوډا سو لاړ. دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټیمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم دا پتا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز سره نه اورېدل کېږي. یعنی مونږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کورته ورسه او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت تاغور چې مونږ چېرته یو دغه هغه زماني کوم خط چې وو هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو. ځینې وخت په راتلونکي
د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچیرته هم دغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چې ترې است کې چې ورسته پس راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر آسان دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دي دا زما هم دي تاسو هم دي د بلم دي د بلم دي د بلم دي نو هر څوک خبره پکې په آسانه کولای شي کنه. لیکن کڅوک به کلمات تصویر کولای شي نو ولي لا تصویر نشه زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت ترته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم ترته وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څر هم ښکار شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې چې دا شعر تر دې راهده پر په استعارو سمبولونه باندې ولاړ ده. دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیاء یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو. مثلا کلم سیما که هغه د مرغۍ مثال چې ورکه یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا وروسته په دې راو کړم. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورماله وایي نه. اصل که موږ دا غواړو هنري کو کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو د دې لپاره استعاره راولو او د ظریفه ترکیبونه داسې کولای شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي ګورې. دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی کنه. دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زور دلته بیره په غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی موږ مطلب داره دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو. ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده و دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا تراله ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه هغه ته انساني صفات ورکه نور نه هغه څه ستړی څراغ هغه څراغ نه رسېده کېږي ځکه ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده موږ ته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل سول لړ په استعاره باندې څو دا ستړی څراغ یعنی یو استعاره هم دو تر منځ او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کوي ژیړ باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب څو موږ قلدان رامنځته کړ. ژیړ باڼه هغه پلوشي دي د څراغ چې لوی کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژیړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل معنا تر چې هغه نه د مار کا غوړتې سی بي دي او نور څراغ تړای ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که دې کار لپاره ته مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیات باندې فشار دغه چې شاعري یعنی خیال، خیال یعنی تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه والوت، یا ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډیره هنری ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه، د دې بی رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت، نفرت خپله د بی رحمه یعنی یو هغه چې تر رامنځته کیږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې بشر نور هم که دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه مې نورو خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده. زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم. زه دا غمونه چې ګزارونه راباندې کېږي، د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده، د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغې نه پوښتنه کړې. ګورې یو شه راته چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې، بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غږ کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر سره دې خواله کړې، آیا زما استاد درد یو نه ده. دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوځي، دغه فشار دغه درد دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي. د ته نصیب کاڼی والا ده، د همدلته پروت ده او دی به مخامي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دای په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان لپاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونو ته لکه سیند ته کاڼی ده دې ته راګرځم. او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ، دغه کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرت ژوندی لمس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي، یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وم.
مننه لو صاحب، د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنې یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګ خندا، سما د کور زنجیر پا په کراس کراس وسرنګېږي. یو شپه مې تر خله پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم را نه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلانش نه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د ورو د زنجیر شنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. لو صاحب د تشبیه په برخه کې په لنډو له تاسو ور
تشبیه، او لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده، یعنی خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم مو باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنی که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼه څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړ څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنی په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم، کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي، یعنی ضدیت کړي یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه زل کوم زلا چې پکې دا کوم رانا چې پکې دا یو خدا ظاهری معنی دا بل وخت تین وخت تور شانس پین رانا وي دا په خپل هم د کله کله زی موضوع ته سي سمبولیک اړخونو ته دیاو یا مثلا موږ روان هغه کې وای زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خوا ته بهیږي که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خوا ته وبهو که نه دا یو زد حالت ده یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره پراخېږي تصویر پراخی ژبه پراخی کنه یعنی ډېر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پریوتی په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام ده منلو نوي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري په دې برخه کې کله ژ وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پښې شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي کدی جسمن هم مخته روان وي که شعری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شی بل ده د مخکنی په اکله مثلا ما یو تابلو ولیدلم یو نقاشي ده یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خدای چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په خپله خو کله چې ور نږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده دا خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شا خواته دي ته فکر کوې دی مخامخ روان ده خو دده شا ده دده تګه هسې ده مطلب باندې مې پوه شو د بوټو سو کې دې خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخه مو خو د بوټو سو کې مخه مثلا زمو خواته ده اصلا دې به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دې خواته دي سو کې پوندې شاته دي خو د شاه مو خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شعر هغه کېږي خو دلته په اوراغلو ته شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي معنا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا دغه ګل سره ډیر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی راځيږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقې شونډې هم کېدی چې همدومره نازک وي یعنی چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ وله دا دې ته منطق نشو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دغه خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت موږ ته نوایواله په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبا بخښه په همدې برخه کې او بخښه د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوې شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټول یو پارچه ده یو وجود لري په دې وو وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخل او چاته ول ولم ممکن هغه وي چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې حل ته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېده چې آزاد چیر یو عمومي یو کل یو تصویر لري. دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي، د هایلایټ چې سړی خو وکړي. مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده، د دې دپاره موږ کولی چې یو سمفونی جوړه کړو، مثلا د ځنګله د پاڼو غږ، یو سانګې د ماتېدو غږ، یو شدید باران، طوفان، بور بادونه پاڼې خوځوي. دا 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 دغه نور تصویرونه موږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي، دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي. خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه مانا باید وړاندې شي، همغسې ولکه ګډوډ نه شي ډېره تصویرونه په منځ کې لاړ تېور کسي او په پای کې پوه نه شي. نو بالاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي. نه موږ ځینې وخت هلته داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو، جواب یې هم نه لیکو، همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه دلته پرېږدو. خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري، خو ښه چې په کې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید یو ارتباط باید ولري. یا مثلا یو شعر ده، شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی، وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي. یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي. دلته موږ یو پوښتنه مطرح طرحه کړل، موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته، او چنار هم دلته پېوسته اره کرارې. موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو، خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار. دا څه کیسه ده؟
دلته دا خبره خو صحیح ده، دا خو په دغه ځای کې ده، لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي. مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې د یو ځای کې، نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي، نور هم راشي، نور هم راشي، خو دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي. په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم، یعنی زه یوازې یم، زه تنها یم، زه مثلا پردیس یم، زه دا یم، دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم. نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي، نور هم ښایسته کړي. داسې نه یې چې مثلا موږ په پخوانیو ځینو غزلونو کې ګورو، یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو زما نه هېرې زما یو مشکل ده حافظه کې ده چې شیخ خان صاحب میرزاود نه نه هېرې کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې معشوقې پسې چې ته تللې داسې داسې ده. بیا په بل پیل کې دا یو وصال ته رسېدلی ده لهغې سره خان دي که نه، بیا په بل بیت کې ځي تصوف ته ځي، یو بل شی کوي، بیا په آخر کې سیاست ته راځي، په یو رهبر باندې هم راځي کوي، یو شی کوي. یو بل کې یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي. دا ټول غزل آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې رسولی
زه او نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا به دغه موضوع را نه هېره
شي. د بیرته هم د شعر ته راشو د پیروتو پایزیب شعر ته، مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوی ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي، لکه څرنګه چې تاسو ولوست کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم، دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبه پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه قصه باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته مام دسه له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوی دی، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي. یعنی دا دا هم امغه یواله هم د احساس نکوي یعنی که پنا قادانه ستر غو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خبر اوس په نقاشي کې هم مثلا زری وخت رنگونه دي چې یو سبک دا یو خوانه همزورګر او په هلند یو هلنډي ده وانګو په نوم کې هغه کس څه کول هغه رنگ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنگ په کار وکنه. نارنجي رنگ ترکیب د ژیړ او سور ده. بنفش رنگ هم همدغسې د آبي یا شین رنگ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نقاش چې دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنگ جوړوي بیا پفې مخ باندې کاري هغه ژیړ رنگ بر اخیسته د سره رنگ څنګ ته کېښوده رنگونه څنګ څنګ کېښودل اونتا مکسوال یې نه یوځای کول نه نږدې نه به تاسو خو تاسو سترګې ځورولې داسې ګډ وډ ښکارېدو د اخیستشي رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوئ د رنګونو به خپله خپل ځانونه ترکیبول تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکار.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې م ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنگ او دغه رنگ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خوان نور هم ورزیات کی.
بالکل. خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات سره کار لري. حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي. هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کیږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي. د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نسا کولی چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځایکي مکسي چانډي کمپوز چې ورته وایي اوازونه چیرې دي په طبیعت کې دي. طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا د خدای کار ده. بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي کوم غږ ته کوم غږ په غوږو ښه لګېږي کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که ما مثلا مخکې ویلو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو. یعنې یو تنوع به هم په کې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول لوستونکي لپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي. کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنې په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به دا ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه اخلم شدی وي
نوریان په پسیدی پیتمې دروانه د وشان په پسیدی شپری وای پرلار
ಪಸೀದಿ ಮೀದ ಮೀದ ರವಾನದ ಉಷಾನ್ ಪಸೀದಿ ಶ್ರೀ ವೈ ಪುಲ್ಲ ಚೀರಮ ವ್ಯಾಯುವ ಗುರುತ ಪಿನೂರ್ಯಾನ್ ಪಸೀದಿ ಮೀದ ಮೀದ ರವಾನದ.